سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه په تور هم کې نن چهارشنبه غرم مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پولیسو ځوکونو ترمنځ جګړه شوې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یوې سرچینې له تور خمایي ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه ورسره لاغې پیل شو چې د پاکستان یوې وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر وی پوسی برید وکړ سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی د سرچینې په ټوکو دوړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي تورخم د فبروري له 28 را په دې خو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی دغلته د جګړې د دوړو لورو د سلګونه کورنۍ بيځای شوي او خوندي سیمو ته تللې دي د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان هم ټپي شوي دي په تورخم کې بي سیمې خبریال نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي دي چې روغتي وضعیت یې نازک دی له سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان ته په ژواک خبرې ژند او حریت په نوم د وی وی پاڼې خبریالان دي چې هوار ممرۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پولیسو ځوکونو ترمنځ جګړه پیل شوې د فبروري له 28 راهیسې له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځوکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې تدریجي ځل ده چې د پاکستان او طالبانو ځواکونو نښتې کېږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه غغړې چې د کابل وې ډګر کې د 2020 کال د بریټ په تړاوونه ول شوې د افغانستان ته ودی شریف نن چهارشنبه د کپینزل سم پر خپل ایکس پانه یې په خوني ټیوټل ولیکل چې د شریف لا په نوم د دشت غغړې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ترجدې د دې په عملیات کې نیول شوې د طالبان وینځ بیل مجید د شهباز شریف دغه څرګندونه په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناوړی اولته زایل جوړ کړی دی هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري دا په اصل کې د چین نن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی ټرمپ که څه هم د دغو نیول شوي کس هویت څرګند نه کړ خو له پاکستان یې د هغه د نیولو له کبله مننه وکړه بل لور ته د امریکا د فدرالي څېړنو د ادارې یا اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تېره شپه د دوی د منګولو ته رسېدلی دی د 2020 کال د اګست په 26 نېټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او لوه یو سلابیا ډیر افغانان پکې وژل شول د دې حملې پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپله پاڼه چې دغه لوبغاړي لیران څخه د برازیل ساو پاولو او کورتیبیا څخه ښارونو ته روان شوي دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل افغانستان ایرلاند او ګرینلاند د ټیمونو ترمنځ دي د دې سلور لومړنۍ هغه سبا پنجشنبه د برازیل او ګرینلاند ترمنځ ترسره کیږي ورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعي چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو د لوبې په چا نیوزیلند وګټلو د توپهنه یا بیټینګ پریکړه وکړه د نن ورځې برلې لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پورس د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري هند پرون اسټرالیا ته په څلور وکټو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره وموندله ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ امریکا ولسمشر وايي هیواد یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاري عملې تر هغه کون کوي ولې وړاندې به په خبرونه کې واوري ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړې تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او روزګان کې به وځل سره د افغاني سیمه ییز شلې لوري مرسته شوي. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړه، خو ویل چې دا د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوي. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدراعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت او انزبیل او مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د هغو امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوي وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
ښاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا
د او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ټلی حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورې او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن
و نو موږ زیاته کړی چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره چهارشنبه پورس په خپل ایکس پانه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 120 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس سره د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې د مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزی زی په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه وخت د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډی جی اس به د پراختیایي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکول د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅه ولوي. د سیاسي چارو په عنایت الله اسحقزای په دې باور دی چې ملګری ملتونه دا مرکز د یو نما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونمات په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولای او بیګټه بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او ان ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ورته ویلي د خپلې بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسدالله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالۍ په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی د غلیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلی و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لقبل هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوې دي. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 102 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ترامپ بیگنی وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخيږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لار دي. خاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ترامپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږونه یو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندۍ کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوي یاست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میشې ټولنه د اورزګان کې کڼي کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشې د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې چې باندې 300 کورنۍ سره د امراستې د ویش پر مهال وکړي. نو موري وای چې یاد امراسته د قطر حیوانات له خوا شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بيوصله کورنۍ وشل شي. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته زیات اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې ضرورته دا حاجی صاحب راسته به غلطه ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
حاجی صاحب
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د افغاني سری میشکي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میشکي د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حکانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، اورجی، بورا او یو شمیر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلی ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشت راغلی ده. 50 کیلو اورجی، 50 لټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی اوریجی دی او براد شنه چای دی دغه د لوبیا د مالګه د کټان سره ملګری دی. بخیر شانه دی یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغانی سری میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په من و نیمني په پور راولي انجه دوغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور دغه دفتر ودان، کور دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه مشترک
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیرې خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ واړه و د یوې میاشتې خوراک لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات
د مسه مشترکه موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، د بده روژه کې وروره دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکي په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیتونو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله دوی ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکیتونو پیل کېدو ژمنې کوي، خو له هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشتو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تچې دا وې دا فعال شي، خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر پر لوی لار د موټرو غنی غونی د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې بهرنی هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنګه د ټول زونونو هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغه ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بې فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله او عزیز په لاند وخت کې به دا زیر به انشاءالله تاسو واورې د خیره چې د اریانا لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یې یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکو الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوي چمتو کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مشه په تړاو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلوم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
نن می ساده د کابل ولایت زمينه هي سیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو، بیا د منځونو منځونه کوو، د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسنی باندې بعضی اوقات ملایه او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزي په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي دلته. موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتې تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول په یوازان
د ازادۍ میل مخبرونه تر هم لرو خوښ خبرونه. په تورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو ترمنځ ځواکونو جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې له تورخمه ازادي راډیو سره خبرې کې وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. د تورخم په نننۍ جګړه کې خبریالان هم ټپین شوي دي. په تورخم کې وی سیمه ییزې خبریالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. له سیمې د خبریالو په ټکو ټپي شوي کسان د پژوه خبریال حوریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د همن مرمۍ د لګیدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پولیس ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د فبروري له ویشتمې راهیسې لکله په تورخم کې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ د مورچالو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې دا درېم ځل دی چې د پاکستاني او طالبانو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي.
د آزادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته سه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی. دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کاری کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جان، تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما هلته دولسم پورې پر زده کړې وکړې، او د ژوند می تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شوم. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو. نو امکانات بېدې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سویتا، که دا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیا پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروستو بیا فارغ شوم، مکتب نه وروستو فارغ شوم. او اول خو دغه جریان کې چې زه لیا یوه زده کوونکې وم، نو ما په دغه مرفلګونو کې کار وکړی، او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سی ویتا مخکې دینه چلار شو تاسو کارونه ته د تاسو هنري آثار ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته د تاسو خپل شوق او تصادف راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي د هغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یو سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق وو بالکل اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید لود څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تاکې ما موره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کنه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان یم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف مافر وشو د یو وړې ماشومي د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوبه
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه کای نوم راته ووایي کوم فلم وو په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا کرانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا یه مکتبی وره ما شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کده تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې
او فرشته جان هغه خداس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون وو نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چالتہ بیا خیر فاضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خو در همکاران ته وزلی خو فخر شو ممنون محسودی صاحب شو و ایت نظری صاحب دا ټول په دا شوبه کې مولید اقل تا بیا ز د اداره مشر ته اعلان و دو صاحب چې مال زه غواړم کار وکم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لري ز ما په تلویزیون مو کتل د همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پارت از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړې په ما شاید اعتبار وکړ یقین وکړ حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بهتر او دوی ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتر که نو به نظری سایدم الت سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمین دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا از ما یو دو تایی میشه در تا تیریشه اینه چه ما تا ما دیه جیریان که یو بل فیلم و ده اختتاف کنو مغم تلویزیونی فیلم و ده یوسف رویان ساید اغا که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش ده ده بیا ما دوی سر دی فیلم که کار و که
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش دروسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایئ
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شد ما پشان که کسان چه نوی را بلیده دخوا دست اوخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی چه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه به ایزا وازی به دغه اوویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالک پا جوان در قصه را سرخی نو چه دای دسته پا کلو که دی چاسه ملاقات که گی پا خار که چه که گی در خپلا دی ما چنگه نقش دی ما نا کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر دیدی پکتر دی ما نا وکا و میسی می تا جان چنگه دی تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دیزداری دی ما نا دا پکتر را شوا نور دا چه چنگه سحنی دی کم زی که دی صدقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرغمو چې سکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دو کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موتر خو باخت تاس پیوی چه مزخ آلی دی مخ کنه دست پا اقتصادی مشکلات آخته کس رو مکنه موتر خو بیخی ماده و چلا ولی یو نمیزده و لیکن شاو خدا یو دانتا یو عربی کنه دی عمر یو برخه وی ده شاو میوا که غختل می دست بوشی اما دی دوی تا ما و نوی چی نه ده ماده دی دردم را پیدم چه دی زینه دست آکی گی دی زینه بیتا بندی گی پا دوی پیدم دوی ته ما داسې ونه ویل چې نه د ما نه دی زده ما وو بشي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر راوسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړی. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مومن د حیوان د موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر، او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی دی، او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی دی، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، موږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه موږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ووځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اوندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ داسې یو هندو ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپله نوباید نظری سرتم د خبره کړې، خو هغه یې نه راسره منی د قصه. بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه، خو چې کله چې شوتیم ورځ وله په موږ باندې سلاد تخ خوړلې ده فرشته جانې. نو دغه سختي اوسنۍ وله بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاد تخ خوړلې، موږ ته سمه ډوډۍ دینه ده راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاد تخ خوړلې، نور فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی، او یو هم خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان. دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکر آخنا دونه پس خود بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن آل بسر بیاسا ما دوام ورکر کارونا یکلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، در هیچ هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راغله ما دې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکله دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو، خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه ای وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا در یو فیلم ما دوران که کار رو که چه در یو فیلم رو فیلم به صدیق برمک چه دایرکتری و دوی بچار کار رو که در فیلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده نو نو کارونه نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دره کاله چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانه خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار یکم خیر ستونزه خو وی طول هر رو من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بدون پس مجبور شو حالت به رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم، راضی هم زه نه خالی کنه. انسان خو یو کنه، انسان ډیر کمزور انسان دی، هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وید چې بیا زه ژوندې را ووتم د هغه ځای نه. وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پرڅه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دو کې ډیره وروسته ترقی وشوه. هغه وخت دغه قصې نه زحمت دا ډیر و تکلیف ډیر و دی هنرمندان دپاره، خو ډیر په مینه کار کېده، ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت. بعد دغه یې وجه وه فرشته جانې، دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب.
سیمیتا جان، د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان که تا چیره تانه و یا هم تصویر دی ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری، خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده، زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده، پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده، که ده اغی کرکتر پا کرل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کرکتر کار کوا؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل، نه د نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نههویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم به نشرېده د دغه راډیو نه، نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سیویتا جان، که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ؟ اوس
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي، اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو لدې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو دیوی هنرمند په صفت، دیوی افغان هنرمند په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نور هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او په داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې. ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو مسئله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم، ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه یم، مسئله یم، ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل حمالت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نه شم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم، زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي، سختي دي، یو بده ورځ ده، خدای مې تېر کړي، خدای مهربانه دی، خدای دې په ټولو د مونږ د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ولي خدای دې مونږ نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسئ، کامیابه اوسئ، مننه.
الله Allah to love.